درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي په دوهمه نیمایي کې ازادي رادیو مجلل لرو په اول ساعت کې په اول نیمایي کې به واوري چې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په وړاندې عکس العملونه څرګند شوي دي او د امریکا د انتخاباتو حالم درکو لوبړی د دې سات خبرونه پر کابل پوهنتون د پرونی حمله لکبل نن په افغانستان کې عمومي ویر اعلان شوی د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای ژر به د کندهار امنیتي وضعیت ښه شي په اتریش کې تیره شپه څو ځایه حمله شوې دي د خبرونو تفصیل نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دی د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي ولسمشر غنی په هغه وینا کې چې پرون ماښام ارګ په خپل وی پانه کې خبره کړه پرونی برید یو بشری ضد جنایت بللی او ویلی دی پر جماعتونو تکیه خانو علمی فرهنګي او اکاډمیکو مرکزونو او پر ټولګټو تاسیساتو بریدونه د بشریت ضد جنایت دی ولسمشر زیاته کړه
د طالبانو په ګډون نورو ټولو توریستي ډلو ته په وضاحت وایو چې دغه ډول وحشتونو او بریدونو په کولو د دې عظیم ولس لوړې اراده نشي کمزوري کولای
طالبانو د ابریت خندلی او په کلاس لرلې رد کړی دي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایندي معصوم جعفری ویلي چې د دې پیښې 22 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي دغه برید مسؤلیت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ یادایش په غاړه اخیستی دي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژربه د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه سي په دې سفر کې له اسدالله خالد سره په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د غوښت ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر هم ملګری وو دوی د دوشنبې په ورځ د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته تللي وو د کندهار په ارغنداب او ژړې ولسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو پراخې حملې روانې دي د کندهار د والي له دفتره یو خبره شوې خبر پاڼه وایي په دې ولایت کې میشتو افغان ځواکونو د دفاع سرپرست وزیر او په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان ته ډاډ ورکړ چې طالبانو ته درانه مرشوب له اړولې او ژربه د دې ولایت له ناامن شویو سیمو طالبان وباسي په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیري په وشل کېدو او څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې ده د بدخشان د امنی قمندانۍ ویندوی ثناءالله روحاني رسنیو ته پاستولي صوتي پیغام کې ویلي دغه پیشه پرون ماښام د دې ولایت په لومړی امنیتي حوزه کې شوې ده
بعد از مشاجره یک سرباز
یو سرتیر خپل همکار سره له داوا ورسته هغه په دزو وژنی او د هوزې امر او د بلوک قمندان تپیان کوي او خپل هم د پیخي لزای تختی
د روحاني په وینا د تورن کسته موندلو لپاره هڅې روانې دي زموږ اخلا ازادي رادیو اوري د اوتریش په مرکز ویانا کې تیرش په تو حمله شوې دي پولیس وایي د بریدونه تروریستي دي او لمړني راپورونه د یو تن وژل کېدا تاییدوي خو ویره ده چې ممکن نور کسان هم وژل شوي وي پولیسو تر اوسه پورې په دې پیښه کې د چا د لاس لرلو یا نیولو په اړه څه نه دي ویلي د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د دیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دی په امریکا کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي تر اوسه 90 میلیونو امریکایانو مخکې تر مخکې آنلاین او د پوسټ له لارې رای ورکړي دي د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې اوري د ایران د عربو د جلاغوشتون کې غورزنګ چې د اهواز د آزادولو لپاره مبارزه کوي په خوانی مشر نیول شوی او ایران ته وړل شوی دی ایرانی رسنوی د دولتي تلویزیون د خبر په استناد ویلي چې حبیب اسود چې په حبیب چعاب مشهور دی د تیر یکشنبه په ورځ په ترکیه کې نیول شوی او تهران ته سپارل شوی دی د ډلې هم د خپل پخوانی مشر نیول کېدل تایید کړی او ویلي دي چې تهران هغه وروسته له دې یرغمل کړ چې نوموړی یې تیریس چې ترکیې ته لاړ شي د ایران د عربو دغه جلاغوشتونکی غورزنګ چې یو وسلوار غورزنګ بلل کېږي د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان ولایت د یوه جلا دولت د رامنځته کولو لپاره مبارزه کوي دا ولایت چې اوسیدونکي عربان دي ډیر تیل لري. د نګورنو قرهباغ د جلاغشتون کې سیمه پوزي چارواکي وایي چې د امریکا په مزګرتوب له ټینګ شوی اوربان سره سره د آذربایجان له ځواکونو سره په نښتو کې یوولس سرتیري وژل شوي دي. د وژل شویو په هغه فهرست کې چې د پوز د رسنیو څانګې پرون دوشنبه خپور کړی، د نګورنو قرهباغ د دفاعي ځواکونو د قمندانې مرستیال ډګروال آرتور سرکیسیان هم شامل دی. په دې سره د سپتمبر له اوویشتمې راهیسې چې پر دې لانجمنې سیمې د آذربایجان او په سیمه کې د ارمني ټبرو چې د ارمنستان له ملاتړه برخمن دي جګړه پیل شوې، د ناګورنو قرهباغ د ادارې د وژل شویو پوځیانو شمېر 1 ته ورسېد. او د جرمني حکومت په خپل هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته نوي محدودیتونه لګولي دي. د دوشنبې په ورځ جرمني دا نوي اقدامات په داسې حال کې اعلان کړل چې په ټوله اروپا کې د کورونا وایرس په پیښو کې د 10 میلیونه زیاتوالي په راتلو نورو اروپایي هیوادونو هم محدودیتونه زیات کړي دي. دا مهال په اروپایي هیوادونو کې د ورځې تر 240,000 پورې د کورونا پیښې ثبتېږي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. ولسمشر غنی د کابل پوهنتون د پرونی حمله عاملانو ته خبرداری ورکړ.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کېږئ.
په کندهار کې د طالبانو د وروستیو حملو له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي.
ټول شان پاتې شوي دي. په یوه پټو کې په یوه دونو کې په خیمه کې کېږي راوتلي بدل څورو څورو کې.
د غزنی له لارو تیریدونکو مسافر وایي طالبان موبایلونه پلټي.
موبایل خلاص کې په زور باندې کورنۍ اکسنه مولو لغه چې وکتل نو وار لوارې سکانو لغه ته لاندې راونی ولم.
په امریکا کې نن د ولسمشر انتخابات کیږي. دا انتخابات د افغانستان پر حالاتو څه اغیز لري؟ په دې اړه هم راپورونه او مرکې لرو. همدارس د خبرونې په دوهمه نیمه کې آزادي رادیوي مجله خبریږي. د افغانستان حکومت پر کابل پوهنتون د پرونی حمله له قربانیانو سره د خواخوږی لپاره نن ملي ماتم اعلان کړی. ګڼو چارواکو او مؤسسو دا برید یو جنگی جنایت بللی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ملګرو ملتو د امریکا حکومت اروپایي ټولنې ناټو او پاکستان دغه ډله ییزه حمله غندلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا حمله یو لوی جنگی جنایت بللی او ویلي دي چې له عاملانو به غچ واخیستل شي. تفصیل اجمل انورانی.
په افغانستان کې پر یو لوی تحصیلي مرکز برید په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه د ملي ماتم په توګه اعلان کړی او سپارښتنه یې کړې چې په هیواد کې دننه او بهر دی د افغانستان بیرغونه نیم ځوړند وي. جمهور رئیس والیانو او د بیلابیلو ولایتونو چارواکو ته هم سپارښتنه کړې چې پر کابل پوهنتون د دوشنبه د ورځې د حملې د قربانیانو په یاد د ویر مراسم جوړ کړي. جمهور رئیس غنی چې سمو دای خپل هم د کابل پانتون د رئیس په توګه کار کړي، تیر شپه ملت ته په وینا کې پر دغه تحصیلي بنسټ حمله یو لوی جنگي جنایت وباله او لاملانو یې دغه چخصتو خبره وکړه.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کېږئ. زموږ د دغه معصومو شهیدانو او اولادونو د سپېڅلو وینو غڅ به خامخا او په څو چنده درنه واخیستل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه د دې حملې د غندنې ترڅنګ ویلي پر ښوونځیو او پانتونونو حمله په هیڅ وجه نشي توجیه کیدی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شار زافیر راس ویلسن هم دغه حمله غندلې او پر خپل ټویټر کې لیکلي چې هغه څه چې افغانستان ورته اړتیا لري سوله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویاند هم ویلي چې پرونی حمله یو کرک پارونکي تروریستي پیښه وه. دا هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم پرونی حمله غندلې او یو تروریستي جنایت بللې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم له ازادۍ لړیو سره په خبرو کې پر تحصیلي او ملکی بنسټونو حمله یو جنگي جنایت وباله.
د جګړې قوانین ډیر څرګند دي. پر غیر نظامی سیمو قصدی حمله له جنگی جنایت سره برابر ده. دا د سخت اندیښنې وړ ده ځکه لوی پیغام رسوي. هغه دا چې له بده مرغه د افغانستان په جګړه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. خلک نه په کورونو، نه پر لارو او نه هم په پوهنیزو او کاري چاپیریالونو کې امن دي.
د دوشنبه تر غرمې مخکې درې وسلوال د کابل پوهنتون انګړ ته ننوتل، پر محصلانو، استادانو او هر هغه چا یې ډزې وکړې چې په مخه ورغلل. د اسلامي دولت یادایش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت منلې. د عامه خبري اژانس چې د دې ډلې تبلیغات خپروي ویلي د داعش دوه بریدګرو په دې برید کې برخه درلوده. وسلوالو طالبانو په دې برید کې خپل دخالت رد کړی او کرغېړن برید یې بللی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین دا حمله د وسلوالو طالبانو کار وباله. کابل پوهنتون تر ول ضرورېر محصلان او نږدې 900 استادان لري چې د ریپورټونو له مخې د حملې پر وخت نږدې 800 محصلان په پوهنتون کې وو. دا په تیرو لسو ورځو کې دویم وار دی چې د افغانستان پر یو ښوونیز بنسټ حمله کیږي. تر دې مخکې د کابل په دشتي برچي سیمه کې پر یو ښوونیز مرکز د عقرب پر دویمه برید کې 40 کسان وژل شوي وو. د هغې حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې منلی وو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې برید کې 22 تنه وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال امید ظاهر مل چې همدا اوس په پوهنتون کې د حملې ځای کتلی او د ازادي راډیو سټوډیو ته بیرته راګرځېدلی، همدا اوس د ټلیفون له لارې د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. ظاهر مل صاحب، د سترګو لیدلی حال مو وایست، هغه ځای چې حمله شوې وه څه حالت و هلته؟
د کابل پوهنتون تر سیرمه ټولې لارې پرانیستې دي، اما د کابل درو پوهنتون دروازې تړلې پاتې دي. د سهار 6 بجې د کابل پوهنتون د شمال دروازې ته چیرته چې پرون درې تنه وسلوال د همدې لارې دننه شول او د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې محصلان په نخښه کړل او لاړو. پوهنتون ته د دننه تګ اجازه هیڅ چاته نه ورکول کیږي، اما د باندې بیا ټولې لارې پوهنتون سره چې دي هغه پرانیستې دي او په عادي ډول باندې وضعیت لیدل کیږي. اما امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم د پوهنتون د همدې دروازې تر څیرمه ولاړ دي، چېرته چې تمه ده ویل کیږي څاروان صاحب نن 9 بجې د دغې پیښې په غبرګون کې د کابل پوهنتون محصلان او تر خوا عام خلک په یو لاریون کې برخه واخلي. که څه هم د پوهنتون تر څیرمه وضعیت عادي برېښېده، خو د پوهنتون پر دیوالونو باندې یو شمېر شعارونه هم د محصلانو لخوا راځړول شوي وو. په دوی کې دوه مسایل لیکل شوي وو. لومړی دا چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات درول شي. دوی طالبانو ته البته په دغه شعارونو کې طالبانو ته د ابو جهل د لخکرو خطاب شوی او غوښتنه پکې شوی و چې مذاکرات دی ودرول شي. همدا ډول د دې په خاطر باندې چې زده کړه پاتې نشي، یو بل شعار دا و چې نن د دغه برید په خبرګون کې ټول محصلان خپل زده کړو ته راځو او خپل زده کړې مخته بیایو. کابل پوهنتون هم څاروان سبې اعلامیه خبره کړې ده او د خپل اعلامیه کې که څه هم برید غندلی دی، خو محصلانو یې بیا نن تعطیل غوښته چې نن د پوهنتون ته نه راځي ځکه زده کړې نشته. د افغانستان حکومت هم ملي ماتم اعلان کړی دی. خو یو بل خبره چې البته تیره شپه زموږ همکار نصرت پارسا د پوهنتون دننه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب سره تللی و، د هغو وسلوالو سره که څه هم طالبانو په دې برید کې د خپل لاس لرل رد کړي دي، خو هغه تصویرونه چې ترلاسه شوي دي او د درې واړو وسلوالو څخه چې لا هم تقریبا د شپې 12 بجو پورې جسدونه حمل ته پراته وو، له دوی سره د وسلوالو طالبانو بیرغ لیدل شوی دی چې تر څنګ یې وو. حتی په ځینو هغه کله چې دوی په نښه شوي هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا جیم اتاق کې چې د افغانستان د سیاریو ځواک یا ځانګړې قطعې لخوا د چت لخوا نه دغه څوره شوی او دوه وروستي برید کوونکي چې په همدغه ټولګي کې وو د پاس لوري په نښه شوي وو، د دوی سره همدغه بیرغونه د طالبانو په وینو لړل رنګ یې درلوده. د خوتال به طالبانو بیا که هم د غبرید کلاس لره لرت کړی دی، خو نن تازه حال به بیا سروان صاحب چې یو 9 بجې د ټول کابل خلکو څخه همدا ډول محصلان څخه غوتل شوي چې په دغه لاریون کې ګډون وکړي.
ډیره مننه امید ظاهر ملو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د جګړو او نامنیو له امله د کندهار د میوان او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دښتې ته بې ځایه شوي کډوالي کورنۍ وي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپنا په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا دوه زره ته رسېږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یوه بې ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی
ګرد پاتې سوي دي در پدارې ما د مزان د بل په کبر ټکټرانو کې همدغه دګې ته ځان رسولی دي خاک پسره یې
دې کورنیو د یوه غره د لمنې پر یېږو کې اړولي چې د تشاک د اوبو په شمول د ژوند له ټولو لومړنیو اړتیاوو بې برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بې ځای سوی کډوال وایي له نورو ستونزو سره خو به یو ډول مقاومت وکړي خو دا چې د خوړو څه نه لري نو لوږه ژوند ګواښي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړې راستولی دی موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې وبې شو څه په وکړو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویل دي چې دغه راولاړ سه دغه دلته یو ورله لیټه کړه دغه ورله راورکه د مؤمنانو چې ورکه دا نور لویا خو به نه مري.
د عبدالحبی په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویری بې ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای څنګه حالات چې کورونه ګرد پاتس ما د سره راغلل چې دا په غاړه کې دي دغه کالی دي یو ګډړه راخص دي دي دا ګډړه چې دلته ځان راورسوي نور کورونه شانه ګرد پاتسي وي مکمل خدای حالات کوم راغلي نو مې کورونه پات دي هغه مر روان دي دا کورونه د مخلوق په خپل ویني.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنی دونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یاد بيچي په وینا د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بې ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسي.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بې ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالیو اوسیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې همدا اوس د سروي باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي لزر کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همدارنګه د کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورسره ویلې لوړ شي. زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځای سوي کورنۍ شش کال یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکي یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لزر کورنیو د بې ځایه کېدو اټکل کوي چې شاید د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنیو ژوند چې ډېری یې سرپنا نه لري لا ستونزمن سي.
اوس په نړیوالو مطبوعاتو ته وګورو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. پر کابل پوهنتون پرونی حملې د نړۍ د ګڼو چاپي او تصویري رسنیو پام ځان ته ډېر اړولی دی. موږ دلته یوازې د یوې خپرونې تبصره راخلو چې بلومبرګ نومیږي. دې خپرونې د هغو محصلانو عکسونه خپره کړي چې له کابل پوهنتونه تښتي. تر دې یوه اونۍ وړاندې د کابل په لویدیځ کې پر کوثر تعلیمي مرکز حمله شوې وه چې لږ تر لږه 22 تنه پکې ووژل شول او اویا نور ژوبل شول. د بلومبرګ نشي لیکنې سره سم په افغانستان کې د سولې لپاره د دولت او طالبانو له خبرو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. بلومبرګ زیاتوي په دوحې کې خبرو په افغانستان کې د جګړو پر کمیدو هم هیڅ اغیز نه دی کړی. همدا اوس د افغانستان په ګڼو سیمو کې طالبان له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل کندهار پر لویه لار د طالبانو له لوري له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو دي، طالبان د دغه هیواد لویو لارو ته راوسي او له باري او نورو موټرو په غیر قانوني ډول د میلیونونو ډالرو معادل پیسې ټولوي. ورځپاڼه زیاتوي موټر چلوونکي او د لویو لارو مسافر شکایت کوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو نه راوځي او طالبان یې پرې ایښي چې له خلکو پیسې اخلي. ورسپانی ته د هرات د سوداګرۍ د خونو مرستیال احمد سعید عزیمیان ویلي چې طالبان د هرات کابل په لویه لاره کې د ورځې د 1,55,000 او 1,95,000 ډالرو ترمنځ پیسې ټولوي. په سمنګان ولایت کې یوه ولسوال عبدالیاقین احمدی بیا ویلي چې طالبان له موټرو څخه د دې لپاره پیسې ټولوي چې په شمالي ولایتونو کې خپله جګړه پرې تمویل کړي. د ده په باور طالبان د ورځې شاوخوا 26,000 ډالر له موټر چلوونکو اخلي. د نیویارک ټایمز د دې لیکنې پر اساس د دې لپاره چې د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان پر طالبانو بریدونه نه کوي، دا ډله اوس له هوایي بریدونو نه بیریږي او بېغمه لویو لارو ته راوځي او پیسې ټولوي.
د نیویارک ټایمز په تبصره کې اشاره شوې وه چې وسلوال طالبان په لویو لارو کې له موټر چلوونکو پیسې ټولوي. غزنی ته له نورو ولایتونو څخه تلونکي مسافر وایي وسلوال طالبان په لاره موبایلونه چک کوي او پکې د خلکو شخصي معلومات، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري او کله ناکله له ځان سره ثبتوي هم. طالبان بیا دا خبره ردوي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
د غزنی ښار د شهیدانو څلور لارې تر څنګ د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه د راغلو موټرانو تمځای دی. دلته له اوږدې لارې راغلي ستړي مسافر له موټره کښته کیږي. دوی اوږده او له خطره ډکه لاره وهلې، څیرې ګردو وهلې او په سترګو کې ستړیا له ورایه معلومیږي. هغه لارې چې دوی پرې راتېر شوي ډېر کله د امنیتي او ټرافیکي پیښو شاهدي وي، خو دلته د رارسېدلو مسافرو په اندېښنو کې یو بله هم اضافه سوې ده. دوی وایي په لاره کې طالبانو په موبایل ټلیفونونو کې شخصي معلومات پلټل چې پکې د دوی کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې هم د طالبانو لخوا کتل سوې دي. حمیدالله تازه له اوږدو سفره راستون سوی. هغه د غزنی په مقور ولسوالۍ کې د طالبانو د یو چک پوینټ کیسه کوي.
لکندار راکلم د لړۍ می شاوخوا سیمه کې زیوت موټر ودرول د سوالي موټر نو د خلکو شخصي ډیټا مو کته کله چې ما ډیټا تراله موبایل خلاص کې په زور را باندې نو هلته څه اکسنه کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لواره په ما باندې حمله وکړه، سکانو لغته لاندې راونیولم او موبایل هم را مات کړ.
د لوګر ولایت متی الله هم د وسلوالو طالبانو پر چک پوینټ ور برابر سوی دی. نوموړی وایي سیمه نه ور معلومېده، خو د غزنی په مربوطاتو کې طالبانو ورڅخه موبایل واخیست او هر څه یې په کیسر تر نوکه وکتل.
لکندار راتلم غزنی ته او لوګر کلم په دلاره کې طالبانو چک پوینټ درلود او په چپان کې ودرولو او تلاشي کو په تلاشي کې موبایل راڅخه واخیست، هغه ټول ډیټا او ټول سیستمونه وکتل.
دا یوازې حمید الله متی الله نه دي چې موبایلونه یې په لاره وسلوالو چک کړي، بلکې غزنی ته له نورو ولایتونو او ولسوالیو څخه راتلونکي مسافر هم وایي وسلوال طالبان یې پر لاره موبایلونه چک کوي. دوی وایي وسلوال طالبان په موبایلونو کې د مسافرو شخصي حریم ته ننوځي، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري. دغه مسافر وایي طالبان د عکسونو او ویډیوګانو له موندلو وروسته مسافر وهي او شکنجه کوي یې. دی دا هم وایي که دغه مسافرو په موبایلونو کې د سرتیرو عکسونه د وسلوالو ضد مواد او د دوی له نظریې چپ مواد پیدا کړي، هغه کسان له موټرو کښته کوي او له ځان سره یې بیایي. د غزنی محلي چارواکي هم وایي له څه وخته وسلوال طالبان د خلکو موبایلونه او کمپیوټرونه ګوري. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده:
طالبانو پخوا هم خلکو باندې لوی ټریپنان بند کړي وو، کله چې به یې ورسره ګیر کړل ورماتولې، ممرېګانې ورباندې خوړلې، خو اوس پر لویو لارو هم د خلکو موبایلونه چکوي، ډیټا یې ګوري، د خلکو شخصي حریم ته ننوځي، د کورنۍ عکسونو تر څنګ که د سرتیر عکسونه پکې پیدا شي شکنجه کوي، وهي، حتی وژني هم.
خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي:
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د امریکا د انتخاباتو په اړه، د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو پایلې به د افغانستان پر حالاتو څه اغیز ولري؟ یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د ټرمپ سیال جو بایډن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې هم نظر دی. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ټرمپ بیا بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لرې جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښتې هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نښلي وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بیرته امریکا ته ستانه شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څېړونکی اندریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاحکار هم پاتې شوی دی، ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه پرته له دې چې تاسو باور وکړئ افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن په نوم د سیاسي چارو کتونکی وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس د ولسمشر غني یو شمېر سلاحکاران هیله مند دي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي، خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به یې دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د سپتمبر په 10مه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اینډ سټرایپس سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پولیس ځانګړي سرتیري وساتي. خود کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال وو، د افغانستان په مسله کې د ټرمپ او بایډن په تګلاره کې ورته والی نه ویني. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي، د هغه وخت چې د تړون له مخې وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی.
د افغانستان په تړاو د امریکا د انتخاباتو په اړه د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته وویل د امریکا په انتخاباتو کې د افغانانو دلچسپي څومره ده.
د دې کال انتخاباتو کې د امریکا میشتو افغانانو، هغه افغانانو چې تابعیت لري او د رای ورکولو حق لري، دلچسپي خورا زیاته ده. امریکا په افغانستان کې ډېر زیات دخیل ده په مختلف موضوعاتو کې او دا کال په مختلفو ټولنو کې چې افغانان اوسیږي د امریکا په مختلفو ایالتونو کې په ډېر فعالیت هوګي غوښتري چې خپل غږ مطرح کړي او د امریکا سیاستونو ته ورسوي، کاغه د ځینو کمپاینونو سره د وسلېدو په شکل کې وي او سره د کار کولو په شکل کې وي او یا خپلو منځ کې د رایو انتخاباتو په اړه په حق معلوماتو شریکولو په شکل کې وي. د دوی دلچسپي د انتخاباتو کې ډېره زیاته ده او غواړي چې خپل غږ ورسوي او هیله کېږي چې د نورو اقلیتونو غوندې چې امریکا کې میشتي افغانان هم خپل نمایندګي ولري.
دلیل څه دی چې دا ځل ډېرو افغانانو ته د امریکا انتخابات مهم دي؟
زه فکر کوم مختلف دلیلونه دي. اول دا چې افغانستان کې امریکا تیرو شلو کلونو هیڅ داخله ده په مختلف اشکالو کې ډیر عمیقه داخله ده. دا ټولو امریکا مېشت افغانانو ته ډیر مهم ده چې دې پلانټ هټوبي کې د دې اوسنی هټوبي پالیسی د سیوی چې افغانانو ته ګټورې ثابت شي. اول دا چې دوی غواړي چې د اقلیتونو په شکل چې نور اقلیتونه په امریکا کې دي د دوی غږ هم واورېدل شي. دا انتخابات دوی ته خورا مهم دي، غواړي چې د دوی ځکه د دوی په اوس ورځني ژوند باندې اثر کوي، د دوی په خپل خپلوانو باندې اثر کوي، کاغه د مهاجرت قوانینو باندې وي، کاغه د صحي خدماتو د نشتوالي یا لګوالي په اړه وي چې اکثر افغانان چې نوي بالخصوص هغه افغانان چې نوي راغلي دي تیرو پنځه شپږ یا اوه کلونو کې هغوی ډېر پیسهداران نه دي یا اقتصادي توانمندي ډېره زیاته نه ده، هغه حکومتي خدماتو باندې تکیه لري. بل دا چې بیرته افغانستان باره کې د امریکا پالیسی سره کې ده طالبانو سره د خبرې اترې دلته د افغانانو ډېر توجه راجلب کړی ده. دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي او دا جنگ خاتمه پیدا کړي.
آیا یوازې انتخابات ورته مهم دي او که فکر کوي چې اکثر افغانان به خپلې رای هم خپل خوښه کاندید ته ورکړي.
فکر کوم دواړه ته مهم دي، هم انتخابات ورته مهم دي او هم د دوی خپل رائے کارول د خپل خوښ کاندید ته مهم دي، ځکه د ډېرو افغانانو دلته به دا اوله تجربه وي چې د امریکایي انتخاباتو کې رائے کاروي.
د امریکا په نبراسکا کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمد زیو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دي د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژر به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیري په وشل کېدو او د څو نورو په ټپي کېدو تمام شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دی او د ایران د عربو د جلا غوښتونکو غورځنګ چې د اهواز د آزادولو لپاره مبارزه کوي پخوانی مشر نیول شوی او ایران ته وړل شوی دی. د روان خبرونې په دوام کې آزادي رادیو مجله اوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیویی مجله د یوې بلې غنی په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د رادیوی مجلې یو لوی برخمو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونی د چاپ شوی کتاب فرهنگ جاج مخکتنی ته ځانګړی کړی ده.
فرهنګي سیړنې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړی نقش ادا کړی.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ازادي رادیو د خپل دوه ساعت خبرونو په لړ کې بیلابیل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، له تیرو 14 کلونو را په دی خو د ازادي رادیو له سپو خبريږي. په دې ورسیو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه د څلورو کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول او دری بڼه د دریچي بسوي فرهنګي مردوم په نامه د چاپ غاڼه سمبال شو. فرهنګ جات چې په کم 1500 صفو کې چاپ شوی اثر دی، پکې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه صحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کورونا وبا له عمله ازادي رادیو د دغو کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړه، نو له همدې عمله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په آنلاین ډول کړی ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستي او دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو ته بولو.
نن د ازادي رادیو د تعلیمي برخې د کتابونو فرهنګ جاج او د دې ترڅنګ دریچه بسوی فرهنګ مردم مخکتنې ته تاسو ټول ته خرق لاس وایم او هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شئ او د فرهنګ جاج او دریچه بسوی فرهنګ مردم د ازادي رادیو د تعلیمي برخې ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنې بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب او د دې ترڅنګ میرمن شمیلا جاوید او میرمن مهری انوری لیکلي دي او په یادو کتابونو کې ولسی دودونه، تاریخي آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبه باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل شوی دي. په سر کې خغلی در حبیب صاحب تا چې دوی هم البته د ازادي رادیو رئیس دی او فلان په پک کې دوی ته خراب لاس وایو ور بو ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخته البته پانس وند وکړي.
ډیر زیاته مننه لتاسو نه او لټولو میلمنو نه چې راغلي او دلته موږ سره په دغه په دې غونډه کې برخه اخیسته ټول نه مننه کوم. تشکر از همه، سلامت باشین. رادیو آزادی از آغاز تاسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن میز و مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می‌بازد و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده، نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. در کورنه و طولانیز و استونز و در رسپرر و سرر و سربیر در شز و در حقون و بیان آزادی او فرهنگی سرینه پا برخه که در مسئول رسانه پتوگه آزادی راژیو خپل زنگر نقش را کرده. جوان پشیبو که یا در امتداد لحظه ها اخبرونه در آزادی راژیو در دو دیر شو اخبرونه سخه هر اخبرونه در چه دوانی فرهنگ تاریخی عبادات و هنرونو او فولکلور سیرنه پکیگی او در آزادی راژیو در دو ساعت نشراتو پلر که اخبرشوی او او سم اخبریگی. نشر این برنامه در رادیو و شکل پودکاست آن در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سالهای اخیر بوده و من هم باور دارم با موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ در انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که پر برکی نیسی دا چه در افغانستان که در فرهنگ و فولکلور گن خواوی لمنزتلولو پر درشل کدی او لرغون فرهنگون را دیدون کدی. نو په دې ورسته یو کې آزادی رادیو و پټیل چې د جوان په شیبو کې خبرونه په کتابی بنه دی علمی او سیرنیز لاسوان په توګه د چاپ په ګانه سمبال کړي. دا کتاب په د فرهنګ، تاریخي عبادتو، فولکلور او هنرسیلونکو لپاره لا ډېرې او کره سیرنې لار هوار کړي. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش‌های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در یرسه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه. بیا هم لطاستور و استادان و سرونک و فرنگیان و هنرمندان و سخه زیاد منو نکاوم چه پدغه دلتا پدغه غنره که تاسو منسر برخر لره او وقتم بسل دیر زیاد منو. تشکر از تمام کسایی که همی حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې په دې برخه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته. د کابل او ننګرهار پانتون استاد ډاکټره زرغونه زیور دوی ته بلنه ورکوه ترڅو چې دوی هم راشي او خپل نظر د دې کتاب په اړه ورکړي. زه مطمئن دوستانو تاسو دغه کتاب لوستی دی ادواره چې دری دا او هم پښتو. میرمن زیور ډیره
مننه قدرمنو فرهنگ جال یوه بشپړ نمایندگی کوي او من د تا کتاب ارزښت زموږ جامعه د ټولنې لپاره یو ارزښت کار بولو. دا کتاب چې د سلور سوا و اویا مخه لري په سلور سوا و اویا مخونو کې چاپ شوی دی. البته چاپ چاره ټولې په خټوګه سره سره رسیدلې دي. دې کتاب ارزښت زموږ لپاره، زموږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زموږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په ورکېدو دي، یعنی د نن سبا د خلکو د ذهنونه ورکېږي یا خلک ورسره ناشنا کېږي، دا داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کېږي. نو دا داسې یو ارزښته کتاب دی. البته دا کتاب ښاغلی محترم محبوب شاه محبوب په دې باندې کار کړی دی، خواري کړی ده، څلور کاله دې باندې زحمت ایستلی دی، چې البته د ده کار د قدر وړ دی او د افغانستان پیژندنې لپاره یو مهم او با ارزښته کتاب دی. په دې کتاب کې هغه فرهنګي مسایل، هغه دودونه، هغه مسایل راغلي دي چې هغه زموږ د فرهنګ یو ډېر مهم توکي دي. په دې کتاب کې موږ ګورو چې مهمه خبره چې ما دلته نوټ کړې ده، هغه دا ده چې د زیات پښتو متلونه په اجتماعي لحاظ باندې، چې دا هم اجتماعي او ټولنیز ښېګڼه لري او ډېر زیات ارزښتناک کتابونه دي. مثلا مسائل په متلونو کې موږ لرو چې ډېر قسمه متلونه دي چې هغه د ژوند د ټولو مسایلو، د اجتماعي مسایلو، د ژوند د ټولو مسایلو سره ده مرسته کوي او خلک د یو ښې لارې ته تشویقوي. یا داسې ډېر مسایل دي په متلونو کې، همدارنګه په فرهنګي مسایلو کې چې ځینې رواجونه یا دودونه دي چې هغه مثلا د خلکو د کار او د زحمت او د دغه پورې اړه لري، او مثلا په لاسي کارونو کې د ښځو د لاسي کارونو چې هغه ډېر نایابه دي، او نن سبا چې تخنیکي مسایل رامنځته شوي دي ډېر شیان دي چې د خلکو په یاده وځي، مګر دا داسې یو کارونه دي چې د خلکو لپاره یعنی پاتې کېږي، یعنی به په میراث پاتې کېږي. او بله مهمه خبره چې موږ درته ګورو، زموږ د کوچیانو، د پښتنو د کوچیانو یو مهم دغه دی چې د دوی د جامو، د دوی د کلتور، د دوی د فرهنګ، د دوی د رسم و رواجونو دا یو بل هغه دی چې موږ ډېر یعنی ښه دغه راکوي، ارزښت یعنی ښه ارزښت لري. نور تاریخی عبادات دی چې په افغانستان کې موږ سونه تاریخي پخوانی تاریخی عبادات لرو، هغه کې ډېر شیان دي، مثلا موزیمونه، مثلا موزیمونه دي، یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخی عبادات دي چې هغه مخ په ورکېدو دي، مګر د هغې ساتنه د هغې دغه په دې کتاب کې د ټولو ذکر مثلا راغلی. مثلا د ځینې زیارتونه دي، د هغوی په شالید دی چې په هغې زیارتونه په څه معنا باندې دغه شوي دي. ښه، نور بعضې مثلا د موسیقي په برخه کې، هغه موسیقي پښتني اصیله موسیقي چې د پښتنو د دود او د کلتور سره مثلا د حجرې او د ډېرې مسایل دي چې مجال شته چې دا ورو ورو مخ په ختمېدو، خو دا هم پکې راځای شوي دي. او غیر د هغې نه ځینې ټوکې ټکالې دي، بل د سفر او د مسافرۍ مسایل دي. نور خو په مجموع کې د پښتنو هغه ټول فرهنګي میراثونه پکې خوندي شوي دي چې البته دا کتاب زمان د فرهنګ د میراث د ساتلو لپاره یو با سخت کتاب دی چې د دې نه مخکې داسې کتاب روسه پورې چاپ شوی نه و. او البته لږ کارونه شوي دي، خواره واره کارونه شوي دي، خو دا کتاب چې نن زمان په لاس کې دی دا یو با سخت کتاب دی. او دا استاد محبوب چې هغه کومې هلې ځلې کړي دي، دا قدر وړ دي. او دته موږ د لا زیاتو بریالی جبونو هیله کو چې تاسې دغه کار ته دوام ورکړئ، او هیله ده چې نور لیکوالان او دغه فن خاوندان دغه برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. البته مونږ ډېره مننه کوو د استاد نه چې داسې هغه په ډېر کم وخت کې په څلور کاله کې د کتاب را بشپړ کړ او مونږ ته یو ذخیره یو غنا را وبخښله.
بله میرمن رښتین د تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. بله ښاغلی اسحاق مومن صاحب ته به چې د علومو اکاډمۍ غړی دی دوی ته به بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکی وایم. کله چې ما ولید زه ډیر خوشحاله شوم ځکه چې په تیر ژمي کې مو استاد محبوب سره د علومو اکاډمۍ ته راغلی او مونږ بحث کړو چې دا کوم پروګرامونه چې تنه شلای شاید دا ځینې خلک وانه وري او دا راډیو خبرې او داسې دي چې د هوا سپې دي. نو ما ویل کېدلی چې دا تر راټولې کې او کتابي په بڼه باندې چاپ کړي. بیا څه وخت وروسته شکر دی دغه کتاب چاپ شو. بیا لړۍ نو کتاب ډېر ښه کتاب دی. دا چې وخت کم دی او زه فقط په څو عنوانونو باندې غږېږم او نوبت بیا نورو ملګرو ته ورکوم. لومړی خدا ده چې فرهنګ جاج باندې ارواښا د اکاډمي لایق تقریز لیکلی دی، ډېر تقریز لیکلی دی او خوښ په دې شوم چې لایق صاحب په خپله په فرهنګي مسایلو کې کلتوري مسایلو کې بیا په ولسي ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی. او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي راډیو عمومي رئیس هغه پې باندې لا یاداش کړی. فیصل بارا صاحب زیر اعظم ځینو ته کتاب ډېر مهم دی. دومره کتاب مهموالی ده چې تصور نشي کولی ځکه چې ډېر فرهنګي نوي مسایل دي کې راټول شوي دي او ضرورت دی چې دغسې فرهنګي مسایل چې د مونږ نه بیخي بالکل ورک دي. مونږ خو جګړو داسې کړي یو چې هر څه را اخیستي دي، فکرونه مو بیخي بدل شوي دي او فرهنګ مونږ ته ډېر مهم دی. یو څه چې ما پخپله لیدلی دلته کتاب کې راغلی دی، سلطان پور چینی، چې دغه چینی اکثره خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم آګي. په دې وروستي وختونو کې کله چې دا روژه په دې ګرمۍ کې راغله نو دغه د سلطان پور چینو کې دا مونږ نور افغانان مسلمانان چې دي هغه اوبه ډېرې یخ دي، دغه ځای ډېر ښه ځای د غرمې مهال د ټول خلک ورځي او هلته دغه د ګرمۍ له وجې نه هلته لامبو کوي دوی. یعنی دا ډېر مهم مسله ده د سلطان پور په چینو باندې غږېدلی ده چې دی خلکو ته کړي دي. بل داره چې دا د غرونو استوګنه بل عنوان پکې داسې دی، دا د غرونو استوګنه دا ډېر مهم دی ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې یو رواج دی چې ټولې زراعتي ځمکې خلکو ونیولې او په غرونو کې اوسېدل نه خوښوي. د غرونو د اوسېدلو ډېرې ګټې دي. لومړی دا چې هلته نم نه وي، لومړی بله خبره دا ده کله چې باران واوره وي هلته بیا خټې دا شینه نه وي. دا ډېر مهم مسایل دي چې نو باید چې مونږ خپله زراعتي ځمکې دا وساتو او په غرونو ته کېدلی شي چې په غرونو کې اوسېږو، دا ډېره مهمه ده. بل دودیز یا یوناني طبابت په باره کې چې مقاله راټوله شوې ده، دا یعنی په نړۍ کې وخت نا وخت داسې وباګانې راغلي دي چې طب هغې نه محروم شوی دی او طب نه شي کولی چې هغې ته رسیدګي وکړي. تر ټولو ښه هغه بېلګه یې دا کرونا وایروس ده. بل ګودر ډېره مهمه مسله ده. ګودر هاته مونږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی، هلته نجونې هلته ورځي خپلې خبرې کوي او خپل حال سره وایي او ځینې نجونې پراټې راوړي له کورونو نه هلته سره خوري میلي کوي، د یو عالم قصې هلته سره کوي. یوه بله مسله چې مونږ باید چې دا خوندي کړو او مونږ سره وي د فرهنګ په وده کې ډېر دا مرسته کوي مونږ سره. هغه د دوتار استاد هغه کړی ده چې یعنی دوتار تشریح کړی، دوتار څومره مهم ده. بدبختانه مونږ خپل فرهنګي مسایلو ته نه یو متوجه. یو څه وخت مخکې د رباب ایرانیانو له مونږ نه چې رباب زمونږ د افغاني آله ده، د موسیقۍ دا ایرانیانو په یونسکو کې زمونږ نه ثبت کړ او دا لوی زیان ده، فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا د مسلې د کتاب کې راوړي زه پرې ډېر خوښ شوم. دغسې ورته مسایل ته ډېر ضرورت دی. بدبختانه چې مونږ هر څه لګیا یو له لاسه ورکوو، دا جګړې داسې کړي وو چې دغه مسایل دي. بله خبره دار چې د کوچیانو په باره کې اکثره خلک کوچیان داسې بولي چې زه خو داسې یو خلک دي چې تمدن نه لري خلک دي او یا دا چې د دوی ژوند ډېر وروسته دی، دوی ډېر ښه رواجونه لري. د واده کله چې د کوچي واده وي کوچی مکمل ورځ په واده کې نه وي، ټوله ورځ دا رمې سره وي، رمه پېږي، هر شپې هم کور ته نه راځي. یعنې ده په غیابه کې واده ترسره کېږي. دغه مسایلو باندې هم خلک بهشي هغسې
بل مسله چې ما په کډیر هغه سو چې نظام الدین اولیا چې ما په ازادي رادیو کې اوریدلې مو اوس مې چې تاسو ډېر خوشاله شوم. یعنی دا ډېر لوی عبرت ده چې د مسلمانانو بچ همیشه ښه حوصله ولري، له نورو ته یې بس ګټه ورسېږي، دله حوصله مندۍ نه دله اخلاق نه بس خلک متاثره شي. بل خبره چې لومړنی وروستنی عنوان د چیزې تاسو ته وایم، نورستان ده. د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړي، یعنی نورستانیان چې دي اوس هم ځان په د نور افغانانو باندې یا په د نور پښتنو باندې سیمه کې چې اوسېږي ځان اشراف بولي، هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي، ځکه ځانونه لوړ بولي، هغوی حکومتونه درلودله. نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري، زه به کومه ووایم. فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نور همکارانو ته، چې استاد دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مو ورکوه. دا کتاب زما د سلاغه د شدی باندې ادا ټوکونو باندې بدل کړي، یا لومړی ټوک دریم ټوک دریم ټوک، او بل خبردار چې په امدغه کې دلې شي چې دریم چاپ د پاره د زمينه برابر کړه، او امدغه لیکنو باندې یو څه اضافه والا راول، ډېرې ښې مقالې دي نور هم سم کې لیکل کېدلی شي. نو استاد محبوب ته تبریک وایم، ازادي راډیو ته تبریک وایم، او یو یادونه بل کوم، ازادي راډیو امدغه سوارت کارونه ته دوام ورکړي نو دا به ډېر ښه شي. زه یو بیل قدر کوم، په افغانستان کې د ټاکنو د مناظرې کوم هغه چې لومړنۍ مناظره چې وه هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون کړې ده، یعنی دا په تاریخ کې لومړنۍ هغه ده کېدلی چې دغه تاسو راټوله کوي دا کتابي بڼه باندې چاپوي. هم د ازادي راډیو لویه راسته راوړل ده، هم په تاریخ کې سب پاتې کېږي، او هم د خلکو ضرورت ده. ډېره ډېره مننه تاسو نه.
ډېر زیاته مننه د تاسو نه. خو رابه شو ښاغلي طاهر ځلان ته، چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکی دی، د دوی خبرې به هم د دې کتابونو په اړه.
سلام تاسو ټولو ملګرو همکارانو ته. په لومړی سر کې خو استاد ته داسې ورزخمن کتاب د لیکلو ډېر مبارکي وایم. فرهنګ جاج کومه بریده چې ما ولسته څو شیان ډېر زیات مهم دي. یو خداو چې کله د یو راډیوي کتاب یا د خبرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼه ولري ډېر سخت کار دی. د راډیو ژبه او بیا هغه کتاب ته راړول او هغه علمي کول دا په خپل ذات کې یو درون کار دی، یو سخت کار دی. تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوسته استاد په دې برخه کې ډېر زیات کامیاب دی، او دای ثبوت رسولې دا چې د یو جورنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلن وکړي، څنګه اصطلاحات علمي کې، ځکه د راډیو اوریدونکو عموما عام خلک وي، کله چې کتابي بڼه راځي نو ښکاره خبره ده چې د هغې لوستونکي هم بیا بیلېږي. په خپل ذات کې بیا دغه خپرونه یا دغه موضوعات چې ښاغلي محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډېر ارزښتمن دي. ما چې وکتو مثلا ځینې موضوعات داسې وو چې هغې باندې بحثونه نه دي شوي، یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري. مثال یعنی ډېر عادي مثال د کټو، یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی وو. زما تمه دا وه چې ما داسې ګڼل چې ګینې کټ چې شه دی له چې شو جوړیږي، څنګه رامنځته شو، څه په دې ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډیر نو وخت او ډیر یو مهم اړخ د دې راس پړلې وو، هغه دا و چې ولې مثلا په دزمونګ ټولنه کې یا زمونږ په وطن کې کټ یو ځای لري، ځکه لري مونږ په وچه کې اوسېږو، دلته د خزنداو، دلته د نورو هغه حشراتو چې هغه زیان رسوونکي دي، خطر تر بل هر ځای زیات دی. له دې کبله خلکو کټ رواج کړی، یعنی هغه ټولنیزې پدیرې ته یو یو اساس، یو لک پیدا کول دا ډېر مهم دی. دا یو 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 جوهر تخلیقي ورتیا لري چې تر څو هغه انصر پیدا کړلی شي چې دا اساس ګرځېدلی دی، زموږ د ټولنې او د تمدن برخه ګرځېدلې ده. په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولوسته هغه مثلا د دسمال پاړه وو، استاد سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستي، د خلکو نظریات وړاندې کړي، یو بل ډېر خو ارخی چې د دې راس پړلې وغدا و چې مثلا یعنی زمون په افغاني ټولنه کې د دسمال رومانس څه دی. هلته ډېر ښه دې ته مثالونه راوړلی شوي دي، ډېر ښه دلایل ورته راوړلی شوي دي چې هغه مونږ ته ښکاره کوي رسمال یوازې یو دود نه دی، بلکې دا د زړه تړون هم دی. ډېر ډېرو نجونو پیغلو به خامک کوه د دې لپاره چې خپل نامزاد ته ورکړي، د نامزاد کورنۍ ته ورکړي، هغه به د خلوص یوه 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 نمونه وه. همداسې مثلا د ګودر په اړه باندې چلته کم بحث شوی دی، په هغې کې هم نه تنها د هغه تاریخي او فرهنګي حیثیت راښکاره کړی شوی دی، بلکې د هغې تر څنګ دوی په اجتماعي ارزښت باندې هم غږېدلی دی. مثلا د کاکړۍ غاړې په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوی دی، په څومره ښکلي انداز چې د کاکړۍ غاړې په اړه د عامو خلکو نظریات ښاغلي محبوب شاه راخیستي دي، دا ډېر زیات ګټور شی دی. او همداسې نور ډېر موضوعات و. البته زه یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چې کړی، یعنی وخت چې کړی دی، که څه هم هغه به د رادیوي خپرونې مجبوریت و، ولې په کتابي بڼه کې مونږ د دغسې مسایلو په اړه باندې میدانی تحقیقات ډېر کم لرو. میدانی تحقیقات چې لاړ شي، له خلکو پوښتنه وشي، له خلکو نظریات راواخیستلی شي، هغوی په اړه باندې څه فکر کوي، د هغوی نظریات څه دي. کتابي تحقیق ډېر اسانه دی، یو سړی لاړ شي په یوه کتابخانه کې کښېني، ډېرې خبرې به وکړي، ډېر کتابونه نه به حوالې راواخلي. ولې د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخیستل دا ډېر مهمه ده چې هغه ځای کړی شي، هغه کتاب ته راوړلی شي، او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو لپاره اساس شي. ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي، هغه د دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساس ونه لري، هغه پس منظر ته لاړ نه شي، ځکه په کتابونو کې ډېرې خبرې نه وي. خو د میدانی تحقیق یوه ګټه هم دی چې هلته د خلکو منځ ته ځي او د خلکو احساسات په هغې کې راښکاره کیږي. زه فکر کوم د دغه کتاب په خوبۍ کې یا په ښېګڼه کې دغه میدانی تحقیق یا دی چې ځي د ځوانانو سره خبرې کوي، یا استادانو سره خبرې کوي، یا محققینو سره خبرې کوي، د کتاب نه ور اخوا دا یو شعر په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شاملوي. یو بل ډیر ښه بحث، بل بحثونه ټول جالب، خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغې په اړه باندې څه ووایم. د خرابات کوڅې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث، ځکه دی هم په فرهنګ، دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري، هم په تاریخ پورې تړاو لري، هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري، یعنی دا ټول شیان پکې راغلي. د خرابات کوڅې په اړه باندې شاید ډېرې خبرې وشي، ولې کوم ډول چې دلته راوړلی شوي دی خپله تلی هغې ساحې ته، د هغه ساحې یو کس یې پکې را پیدا کړی دی، او هغه د هغې خرابات د کوڅې یادونه کوي، د هغې د مخینې پسې ګرځي او باندې غږېږي، او هغه د دغې کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را په ډاګه کوي. او بیا په ضمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس په هغه کوڅه کې هغه انګازه نشته، یعنی یو شی مونږ ته رازده کول غواړي، خپل لوستونکو ته ورکول غواړي چې زمونږ کلتور، زمونږ فرهنګ، زمونږ تمدن د یو ګواښ سره مخ دی. دا شی اوس لوستونکو ته پرېږدي چې دا جنگ دا کار وکړه. او بیا یې د ښاغلي سلیمان لایق شعر راته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي، یعنی په کوم وطن کې چې ورانی جنگونه، د هغه وطن کلتور، د هغه وطن فرهنګ، د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ دی. په لویه کې ما د پاره ډیر جالب کتاب وو، ډیر داسې مسایل وو پکې چې مونږ به عام اوریدلی، ولې دا چې هغه ته داسې یو تحقیقي بڼه ورکړی شوی ده، دا چې هغې ته داسې یو علمي رنګ ورکړی شوی دی، دا د ستاینې وړ دی. او زه ډیره زیاته مبارکي ورکوم ښاغلي محبوب شاه محبوب ته دغسې یو کتاب باندې، او د دې تر څنګ د ازادۍ راډیو د مشرانو، د هغوی د همکارانو ډیره زیاته مننه چې دغسې مسایل راوړي. له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې جرنالیزم اوښتی دی جګړهییز حالت ته، او فکر کېږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهمې. ولې داسې یوه خپرونه چې هغه خلک دی ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه و څه دی ولې داسې و اوس بدلیږي ولې بدلیږي. یعنی نوښتونه تمدنونه چې دي هغه هیڅکله هم په یو حالت کې نه وي. تمدن په هر وخت کې خپل رنګ بدلوي او دغه هر رنګ یې بیا مهم وي. دغه رنګ باید خلکو ته وښودلی شي، دا باید خوندي کړلی شي. په دغه کتاب کې دغه یوه هڅه شوې ده او زه ډېره زیاته مبارکي وایم استاد محمود شاه ته او همدا ډول د دوی همکارانو ته د رادیو چې دغسې خپرونې جوړوي. او بیا دا تر ټولو ښه کار دی چې دغه خپرونه کتابي بڼې ته راځي او بیا دومره خوري ورسره کېږي چې هغه کېدلی شي زمونږ د سبا ورځې د تحقیقاتو دپاره یو بنسټ شي. او بالکل زه دا په دعوې سره ویلی شم چې دغسې کتابونه دا زمونږ سبا ورځ دپاره چې کله زمونږ د راتلونکي نسل محققین زمونږ په تېره زمانه زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي، دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com